مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د شور ورځ او د 2015 کال د جولای لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. د مشال ته رڼا لاندې بحث هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینه د دې ګړۍ خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی. نن د شمالي وزیرستان د میرعلي سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي له ترهګرۍ سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده، بلکې په دې کې به نړیواله کچه باید مبارزه وسي. اوس بشپړ خبرونه. نن د شمالي وزیرستان د میرعلي سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د قبایلي سیمو مدافعتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې نن د خیبر پښتونخوا له بنو څخه د دې قبیلې 100 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي، او سره له سبا به هر ورځ 150 کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره کړل شوی کډوال نن مشال راډیو ته وویل چې خپلو کورونو ته په بیا ستنېدو ډېر خوشحاله دي.
الحمدللہ مش په دې په مینن ډیره د خوشې اظهار ده چې مینن روانګي شری شوې ده. ولا کسرنګ چې حکومت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیر شوې ده. مش دا هم نه پیل ده کسرنګ چې دا کلیر شوې دي. دا روان شول دا سه د مش د نړۍ د وړ کوم چې دې ته د ترتیب جوړ شي چې دا روان شي.
بل خدای ملګری متنو د بشری حقوقو د چارو د رابطه کاری ادارې پر خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې د جون تر 15 نیټې پورې د شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی شاوخوا ته 13,002 رجسترډ او غیر رجسترډ کورنۍ خپل سیمو ته بیرته تللې دي. بل خدای یاد سیمو شاوخوا 2,600 کورنۍ چې د بیکور کړسو 80% جوړیږي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تیروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په کراچۍ کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی. نوموړي نن د کراچۍ د دورې پر مهال د لوړې کچې د یوې غونډې د مشري پر مهال په کراچۍ کې له ګرمۍ څخه د کسانو د مړ کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړل. نوموړي همداراز په کراچۍ کې د بجلی د بحران او امنیتي صورتحال په اړه له صوبې چارواکو سره خبرې اترې وکړې. په سند صوبه او په تېره بیا په کراچۍ ښار کې د تېرو اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تاپ له امله تر 1200 زیات کسان مړه شوي دي. د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علي شاه پر دې مهال وویل چې دا وخت هم 15,000 کسان د سند او کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په ضد د اقتصادي بندیزونو د پلي کولو په برخه کې تر هغه وروسته تر څارنې لاندې راغلی کله چې هند د چین لخوا د پاکستان د ژغورلو هڅه شنډه کړه. د اقتصادي اقدام اخیستو ځواک په پاکستان په دې لړ کې له نږدې څاري تر څو د ملګرو ملتونو لخوا د ګرځول شوو درو ترهګرو حافظ سعید، داود ابراهیم او زکیو رحمان لکوي د اقتصادي سرچینو او جایدادونو د کنګل په اړه څه اقدام وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویان سمونمل حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه برید پرون مازدیګر ناوخته د لالپورې ولسوالۍ د مچ میژې په سیمه کې وسو. هغه زیاته کړې چې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوال پر هغې ډلې برید کړی چې له یوې سیمې څخه بلې ته روانه وه. نوموړي وایي په دغه برید کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، خو دای ونه ویل چې دغو وسلوالو په کومه ډله پورې تړاو درلود. په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو تر څنګ داعش وسلوال هم فعالیتونه پیل کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له ترهګرۍ سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده، او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیری په روس کې د افغانستان د امنیت په اړه جوړیدونکي نړیوال کانفرنس ته په اشاره سره وویل چې دا د ټولو دنده ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي.
د روسیې هیواد نه زمونږ د آسیا میانه او زمونږ نور ګاونډیان هم باید په دې هکله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي. که روسیې ته دا تشویش وي چې د افغانستان نه به روسیې ته خطر وي، موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې استعمال شي.
په این حال کې د کورنی چارو وزارت ویان بیا وایي چې روانه جګړه نه یوازې د سیمې او افغانستان د امنیت لپاره ده، بلکې د نړۍ امنیت ته هم ډېره ضروري ده. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوې په ماسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه په اکتوبر میاشت کې د شنګای همکاریو سازمان په مرسته نړیوال کانفرنس جوړ شي. ویل کیږي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به د شنګای د غړو هیوادونو امنیتي چارواکي ګډون کوي. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي اندېښنې ته په اشاره وایي چې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي نو ناورین به رامنځته شي. د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی مشال راډیو ته وویل نړیواله ټولنه لکه څنګه چې اړتیا ده هغومره افغانستان ته لیوالتیا نه لري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولس هایسم تیر ورځ خبرداری ورکړي که نړیواله ټولنه دا هیواد هیر کړي پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي او شته لاسته راوړنې به له منځه لاړې شي. خبرونه لمشال اډیو خبري. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر اوومې نیټې پورې نور وخت اخیستی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کومې موافقې ته ونه رسېدل او پریکړه یې وکړه چې د جولای تر اوومې به خبرې جاري ساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه ویل دي دوی له اوله سره ویلي وه که چیرې له ایران سره موافقه د اطمینان وړ نه وي نو د خبرو څخه وتلی سي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویل دي چې د معاهدې پر سر زیات شمېر خنډونه له منځه تللي دي خو ځینې لا هم پاتې دي. مذاکرات کوونکي وي داسې معاهدې ته د رسېدو لپاره کار کوي چې تر مخه ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې پرې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي. د انډونیشیا په سوماترا ټاپو کې د یوې پوځي ترانسپورټي الوتکې د نسکورېدو په پیښ کې د مړو شمېر 130 ته لوړ شوی دی. د هیر کولیس سی 1 130 ډوله الوتکه پرون د سوماترا په میدان ښار کې د استوګنې پر سیمه نسکوره سوه. د انډونیشیا د هوایي ځواک مشر اګوس سوپریتانا وویل په الوتکې 113 کسان سپاره او ګمان نه کوي چې څوک پکې ژوندي پاتې وي. په الوتکې کې پوځیان او د هغوی کورنۍ وي. او ملګرو ملتونو وویل چې د معلوماتو پر اساس د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 1,08,000 کډوال د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. راپور وایي چې دا ارقام د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% زیاتوالی ښیي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یوه ایرو 144.15 روپۍ او 144.60 روپۍ. یو پاؤنډ 160.50 روپۍ او 160.90 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 10.80 روپۍ او 28 روپۍ. یو سعودي ریال 10.10 روپۍ او 10.15 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 268 ایراني ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې زیات نه زیات 18 او کم نه کم 28، په بنو کې زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو ته مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پوځي عملیاتو لوجې به کورکل شوي د شمالي وزیرستان د ایده قبلي خوشه سل کورلۍ نن خپلو سیمو ته ستنېږي.
میز یې ډېر خسول کړی دی او باقی خبره دا ده چې تاسو دغه او سرونه ته چې دا کوم اطمینځای چې خامخا خپل وطن ته ولاړل.
د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو کې د جولای په 15 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي.
احساس ګرځولو اختیار دا صرف او صرف ہوم ڈپارٹمنٹ یعنی مطلب پولیس یا سیکورٹی اداروں سره دی. هغه به دا آئیڈینٹیفائی کوي او به دا هغه په دغه باندې الیکشن کمیشن باقاعده رقم دی کړي فوج ضرورت دی فوج دوم کال کولی شي.
او د سوات هغه دارالامان حال درکو چیرته چې د مختلفو مسلو له وجې ښځې ژوند کوي.
زوایم چې په دارالامان زمونږ چې د سوات کم حالت دی نو هغه انتهایی بدتر دی او زناور د اوسېدو ځای هم نه دی چې انسان پکې زناور اوسې پدې کې.
د مشال سره واورې تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. نن د بنو د بکاخیلو کیمپ نه د ایده قبیلې له 4000 بې کوره شبو کورنیونه سل خپلو سیمو ته ستنېږي. دا خلک د قبایلي سیمو خوشه لس لکو بې کوره کړل شوو هغو قبایلونه دي چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو این اوشا په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د تېرې میاشتې 15 تاریخ پورې لا هم خوشه 2,60,000 نورې کورنۍ بې کوره دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل د قبیلې باقاعده واپسې نن شروع شوې چې سل خاندانونه به واپس ځي. دوی وویل دغه کډوالو واپسي لپاره یې تیاری کړې چې سهار شپږ بجې دوی ته د واپسي ضروري اسناد ورکولو لپاره راغلي. سبا نه به د واپسي په دغه مرحله کې روزانه په حساب سره یو نیم سل خاندانونه واپس ځي. د اید قبیله دوه مشران نور علم خان او احمد خان وای پر واپسی خوشاله دي او غوښتنه لري چې ټول وزیرستانیان واپس ولېګل شي.
و امیر ډېر د موجوده حکومت نه خوشولي میر یې ډېر خوشول کړی دي او باقي خبره دا ده چې دا سویا دغه او سرونه ته چې دا قوم اطمینځای چې خامخا خپل وطن ته ولاړل دا ډېر خلک ته ډېر شریف خلک ته چې قوم اطمینځای باندې غزر ویلي و خپل وطن ته د میر غوندې واپسي وکړو لوړ شي میر به په ځای نه ډېر خوشول.
وزیر دا وړ د میر مسلمان ورینه دي و چې ټول مسلمان ورینا میر سره په اتفاق ټول لوړ شي شابوي میر دانه ایداک سارته شوي چې ور سره چې کیمه دوکه نه ای درخیل نه اونسا یره د ټنډي سار رسې د تخیل رسې د ګوروک رسې دا خالق غونډ په خپزاد سره په خپل کې ریا بوت شي.
یو بل کډوال ډاکټر مصطفی وای حکومت چې خپل وعده پوره کړي او دا دوی په تعلیم او صحت توجه ورکړي.
میر چې د کیمه نن راونتیا شریدو ادا کې کوم میر د فوج پاکستان او د حکومت پاکستان ډېر مشکوري چې میر نن خپل کې رتا او پاس راونی. میر د حکومت نه دا هم مطالبه ده د حکومرانونو چې کیمه میر سره وعده کړی وي چې پاس دانش سکول سیستم دی ایجوکیشن دا او صحت چې کیم پروګرام دی چې هغه وعده دی مکمله کو او میر ته هغه ایسا کې سم تکلیف نه دی.
تسلیم خان وای
الحمدلله میش په دې باندې نن ډېر د خوشی اظهار ده چې میر نن روانګي شری شوې دو ول کسرنګ چې حکومت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیر شوې دو مې میش دا هم نه فیل ده کسرنګ چې دا کلیر شوې دي دا روان شول دا سیده د میش د نیرت دوړ کوم چې دې ته د ترتیب جوړ شي چې دا روان شي.
اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته کډوالو واپسی روان کال د مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه شروع شوه چې تر اوسه پورې یو لس تحصیلونو کې یوازې د یو تحصیل سپین وام قریبا 2100 کورنۍ واپس لیږل شوې دي او شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي د اف ڈی ایم ای سره رجسټرډ شوي کډوالو کورنۍ شمیره د 1,06,000 نه اوړېدلې ده. شمالی وزیرستان میرعلي میرانشاه بویا او غلام خان سلور اغا تحصیلونه دي چرته نه چې په مکمله توګه د لکونو په شمیر خلک بې کوره شوي او یادو تحصیلونو کې د دا وړو ټولې قبیلې او وزیرو زنه قبیلې میشتې دي. ایدک د میرعلي تحصیل د وړو اوله قبیله ده چې واپسي یې پیل شوې او پولیټیکل انتظامیه په وینا یادې قبیلې 4,000 کورنۍ نوم لیکنه شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,316 15,316 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. د جنوبی وزیرستان په سرحدي سیمه انګور اډه کې د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو د تبادلې رپورټونه ورکړل شوي دي. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې انګور اډې بازار هم تړل شوی دی او د تګ راتګ لارې هم بندې دي. د پیښې نور تفصیل له سیلاب محسود ناورو.
د سولي وزیرستان سرحدي سیمه انګور اډانه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د افغانستان او پاکستان امنیتي فورسې سرتیرو په منځ کښې د نښتې او ډزونو د بدلون په نتیجه کښې د دواړه لوریانه یو تن مړ او 15 نور پر هرژلي شوي دي. د انګور اډه ځایي اوسېدونکو په ډېر اسمیل خان او انکشې د خفیه ادارو چارواکیو د نومونو نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته وویل چې دغه نښته د دشپے دولس بجے وشوا چپکشے دے ڈزونو دے بدلون لڑائی تر دو گھنٹوں پورے پلا پسے روانہ وا دا ہو ذرا یہ زیادہ کڑا چپ پر ارجلی کا سونگ شے دے پاکستان فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن دوا مزدیرون درے افغانون شامل دی او یو وجلا کا سان دے افغانستان سرا تعلق لاری خدا جوت انشوا چپ پر ارجلی او وجلا افغانی پوجی سرتیری دی او کدے افغانستان بے پلوا و سے دن کی دی دا ہو ذرا یہ داہر وشول چھ دن شتے عمر جوبل باعث دے باب وزیرستان پاکستان پنم جوبے دن کا آغا گیٹ لیا دروازہ دا حکومت دے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن پا وساطت پا دگی سرحدی کرشا جوڑی جی خو پا بلوری دے سرحدی پولے پا آغا غاڑے موجود دے افغانستان دے ملی پوز او نور چروا کی داتا نہ تیار دی او نہ مانی چھ پاکستان دے داغا دروازہ جوڑا کی پا داغا وجہ نن گرما یولس بجے یو زل بیا دے وڑے وسلے ڈزونا وش ول چکم دیا زر کی ودار دل او داغا ڈزونا دے سزا نیما لی جان باعث ورنہ گرز دل ذرائع دا ہم ویل چھ دا وقتان پا دوارا لوریا تا تریخوالا موجود دائے دے انگورا دا بازار بند او دوارا لوریا تا دے گاڑیو او دے خلکو تگ را تگ ہاں و دار دلائی دائے ما حسا وقتا چھ پا دا غابا ریخشے دے افغانستان پا سیم و خوست او انگورا ڈاک شے دے افغانستان دے چرواکیو سارا تماس وند سا خود دے ٹلیفون نیٹ ورک نا کمائی پا وجہ پا دا غا حسا کشے بریالائی نشولا سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په 15 جولای د خیبر پختونخوا سوار لسو زلو د درینه مساونه زیاتو پولینګ سټیشنو باندې چیرته چې د بدنظمۍ او د درغلۍ او لوبجې بیا بلدیاتي انتخابات اعلان شوې دي د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته الیکشن کمیشن نه د پوس پر ځای کولو غوښتنه کړې ده بلخوا صوبایي الیکشن کمیشن وایي چې دوی پوره پوره مرستو کولو ته تیار دي په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو اعلی پیغونډه کې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې چې خیبر پختونخوا کې راتلونکي 1400 ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو کې د بدنظمۍ مخنیوي لپاره دی په حساسو پولینګ سټیشنونو باندې پوز پځای کړي پرون د وزیر اعلی په مشوره کې شوې دا غونډه کې د خیبر پختونخوا د داخله او بلدیاتو محکمو سکرټریانو د کابینې غړو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او پاکستان تحریک انصاف غړو هم ګډون وکړو غونډه کې د پریکړو په حق باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پختونخوا د مالی صوبایي وزیر علی امین گنڈاپور مشال لیڈو ته ویل
موږ ریکوست کړی چې پاکستان آرمی د راشي چې کوم مرګ باندې الیکشن وشي اخبار چا باندې چا سره دا موږ باندې سوال نشان دی نه کدا پولیس چوکې موږ لاندې راځي کچا په دغه باندې ټول کو په دغه باندې سوال نشان دی نه په الیکشن باندې
خو خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال لیڈو ته ویل چې د امنیت ذمہوري د صوبایي حکومت ته خولې دی به د شفاف انتخاباتو او د درغلې مخنیوي په لړ کې د صوبایي حکومت پوره پوره مرسته کوي او چرته چې هم دوی ته د پوز یا د اف سی د ځوانانو ضرورت وي حل تک بعد دغه کسان پزې کولی شي
باقاعدہ صوبائی حکومت کوآرڈینیشن سرا دئی بتا ریکمینڈ کئی سکتی چونکہ جدید حساس گرزولو اختیار دا صرف اور صرف ہوم ڈپارٹمنٹ یعنی مطلب پولیس یا سیکورٹی اداروں سر دے آگئی بتا آئیڈینٹیفائی کی اور بے بجہ آگئی پر اغبان الیکشن کمیشن باقاعدہ رقم لے کے فوج ضرورت تھی فوج بم کال کو لیشی اور کم لے کے ایف سی ضرورت تھی یا نو سے سیکورٹی اسٹاف ضرورت تھی ممکن ہے دا پوری دا الیکشن پر امن اور خط طریقہ بانے چاہیے چرتا ہو رسی
دپا ملدا چی وزیر اعلی خیبر پختون خواه پرویز خټک په دا غونډه کې د الیکشن کمیشن نه د پولینګ سټیشنو زیاتول هم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په 2 جولای به د ټولې پولینګ عملی په خړل تربیت کولی شي او دوی بحث کوي چې په 1400 ضلعو کې دغه انتخابات بغیر د څه بدنظمۍ او په پرم نه توګه وشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دا شبیر دی مکمل ختم
افغانان چون باری بی شک چون
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکنی
دوشتا مکان مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوس هم رازو یو بل رپورټ ته. د بیلابیلو شخړو کې ښکېلو ښځو لپاره د سوات په منګوره کې یو دارالامان جوړ شوی دی. د دې ادارې ودانۍ خرابه ده او بیا بنیادي سهولتونه هم نه لري. دغلته موجودو ښځو مشال ریډیو ته ویلي چې نه یوازې د دوی شخړې نه حل کیږي، بلکې ځای هم کم دی او د ښځو شمیر پکې زیات دی چې له وجې د ناروغیو د خورېدو ویره هم ده. په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې میرمنې پر حکومت نیوکې کوي چې د ډېر مالي فنډ باوجود یې هم په دارالامانونو کې د ښځو ستونزې نه دي حل کړي او سهولتونه ورته هم نه دي برابر شوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د سوات د غذای ته ورغلی او هلته یې د یو څو ښځو سره خبرې هم کړې دي.
سوات مرکزی ښار منګوره کې د دولت لخوا جوړ کړی شوی اداره چې پکې داسې زنانه چې کورنۍ شخړې لري او عدالت د تحفظ لپاره یا د مقدمو ترسره کېدو پورې په بند کې ساتي، په داسې حال کې دا چې د کرایا ودانی لري، یو برخه کې پولیس او بله برخه چې صرف په څلورو کمرو مشتمله ده، پکې د شپېتو نه زیاتې زنانه اوسیږي. دغه اداره چې ورته دارالامان وایي د انتظامیه تر مخه بعض وخت د زنانو دغه شمیره د سلو نه هم زیاته شي او د زنانو سره بچیان هم وي. په دارالامان کې بند زنانه د کورنو شخړو له وجې خپله پیژندګلو نه کوي. یوه پیغله چې د تیرو څو میاشتو راسې په بند کې دا په دا اړه وایي:
نزه کوم مشکلات کټونه راتم کم دي، یو کټ کې عزت وطن سملي او چې بیماری یو تن تر شنه آزاد بل تلګي او نو وبو مشکلات راته باترمونه بندي دارالامان دی یا بدل کی چې غټ زی او کټونه ادم راته راوړي.
دارالامان ته درسنو غړي په داسې حال کې پریخو دی شول چې یو مقامی غیر دولتي ټولنې خويندو جرګې په د اړه صوبای اسمبلی غړي ته شکایت وکړو او په ګډه دارالامان ته ورته دتلو اجازه ورکو. په دغه بوقات د یادې شوې ټولنې مشر تبسم عدنان اویل:
زوی مچ په دارالامان زمونږ چې د سواد کم حالت ته نو هغه انتهایی بدتر دی او زنج زناور د اوسېدو ځای هم نه لري چې انسان پکې زناور اوسې پدې کې او پدې کې ټول قصور چې هغه خپل گورنمنت ته کومه چې هغه د سره پدې باندې چرته نظر ثانی نه ده کړې، پدې نظر نه دی چولې چې دا څومره سینسیټیو ایشوز دې تر راځي او څومره د سینسیټیو معاملاتو سره تړلې ښځې زنانه دې تر راځي او دا اوس را بیا ماشومان بچیان راځي او بیا چې دین بیا د ماشومان مستقبل څه دی دا غي سوچوم د چا سره نشته. بیا د سې خزي پکې دي چې د سلورو سلورو کالو نه دلته کې ناشتي دي، دا غوي د مسلو سره حل نه راوځي دلته کې. بیا د سې جنګي پکې هم دي چې هغه بالکل منټلی دماغي تور سره هغه ټیک نه دي، سیټ نه دي، نو زموږ خیال دا غوي علاج چې دین ماته نخ کاریږي چې په صحیح طریقه باندې کیږي.
منګوره دارالامان کې موجود مشرانو خبريالانو ته په دا اړه پر ریکارډ د س ویلو نه ډډه وکړه، ولې په دغه مقاضي د صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان هم دارالامان په خپل اولیدو او ستای خبريالانو ته اویل:
ان شاء الله به ایمرجنسی کې بولا دا بلډینګ ز چینج کمل بلډینګ بولم ولا ما او ان شاء الله باتھرومونه بوتم ارنج کما نور چې زمده حکومت ته ان شاء الله جنریټر بوتم ارنج کما جنریټر نشته ګرمي دا ته ډېر پرابلم چې سمره زمنګ کیږي نو هغه پورې ان شاء الله تعالی زمګ صبح حکومت ته دوسر منګا کو هغه وجدا ډېر غړي غړي په طبقه دا ما شومان دې بګی تاسو موقتل ما موقتل یقین وکړه ما خوړل زیات خپه شو او دوه درې ګنټې ټایم په دی باندې واړو.
دارالامان کې موجود باز زنانه وای چې مقدمه په عدالتونو کې د مدیر سره روان دي او دوی په داسې حال کې ورځ شپې سبا کوي چې نه حکومتي ادارې او نه غیر دولتي ټولنې پوښتنه کوي، دغه رنګه د کور خلق ورته هم په ښه نظر نه ګوري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پېښور ډیپټي کمشنر د روژې په میاشت کې د چرګانو او د نورې غوښې د زیاتېدونکو قیمتونو د کمولو په غرض افغانستان ته د چرګانو او نورو څارویو په کاروبار بندیز لګولی دی، خو بیا دغه کاروبار کوونکي وایي چې د بندیز له وجې د غوښې په قیمتونو کې هیڅ کمی نه دی راغلی او نه په دغو قیمتونو د دې بندیز له وجې څه اثر پرېوځي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د ځلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر لخوا جاری شوې اعلامیې تر مخه ضلعي انتظامیې د روژې د میاشت لپاره افغانستان ته د چرګانو، څارو او د غوښې په کاروبار بندیز لګولی دی. اعلامیه زیاتوي چې افغانستان ته د چرګ او د څارو د بندیز هدف د روژې په میاشت کې په پېښور کې د غوښې او چرګ زیاتېدونکو قیمتونو باندې قابو موندل دي. خو د خیبر پختونخوا د چرګانو د فارمرانو د تنظیم مشر فضل مالک وایي چې د چرګ په قیمت کې سیواوالی افغانستان ته د چرګانو د کاروبار له وجې نه، بلکې د چرګانو د کم پیداوار له وجې دی. او که ضلعي انتظامیه افغانستان ته د چرګ په وړلو بندیز او هم لګوي، نو په نورو لارو باندې دغه کاروبار روان وي.
پکار دادی چې فارمر او سپورت شي او دې زیات مال پیدا کی، نو یو به ریټ هم مطلب دای دغه بل دا چې دله دغه تحفظ ورکی چې دوی سعودي ته مال لیږي او که کابل ته لیږي چې بار ملکونو ته زمونږ زراعي جوړ شي. د زراعیو جوړېدو دپاره به زمونږ په ملک کې هم چرګرځاني او په دې ځای کې به پروډکشن هم وي او روزګار به هم وي. په دې وجه باندې بحران پیدا شوی دی چې مخکې مال زیات پیدا شو او هغه بار ورته څه ذرایع نه وي، د هغې په وجه خلکو ته نقصان وشو، فارمونه زیات تر بند پراته دي.
د څارویو سوداګر نورخان وایي چې افغانستان ته د څارو وړلو باندې بندیز یوازې د کاروبار کوونکي خلکو لپاره تاوان دی او عام اولس ته ترې کومه ګټه نه ترلاسه کیږي.
ټول عمر ماته وګوره پغلان وي او دغه شان کېږي
د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر تر مخه د روژې په میاشت کې افغانستان ته د چرګانو او څارو په کاروبار د بندیز خلاف ورزی کوونکو پر ضد به د 144 دفعې د لاندې کاروایی کولی شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو کراچۍ ته چرته چې له شاوخوا دوو کلو راهیسې د رینجر ځواکونو په مشرۍ د نامنۍ او تاوتریخوالي ضد عملیات روان دي، خو په دې وروستیو کې ځینې سیاسي ګوندونو په ځانګړي ډول ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ پر عملیاتو انتقاد کړی او دریځ لري چې دا عملیات یو اړخیز دي او دوی په نښه کوي. بلخوا د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د دې ګوندونو تورونه نه مني او وایي د امنیت ترخه کېدو پورې به دغه عملیات دوام لري. زمون همکار پامیر ساحل په دې رپورت کې تفصیل ورکوي چې د کراچۍ د عملیاتو اصلي مقصد څه دی او ګټه چا ته رسیږي.
په کراچۍ کې لمودې راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځینې ګوندونه لکه ایم کیو ایم او پیپلز پارټي نیوکې کوي. د شنونکو په اند دې عملیاتو یوازې د کراچۍ په سطحه نه، بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ یې فاصلې هم پراخې کړې دي. د دې بېلګه د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي داری هم په خپل وینا کې پر پوځ او سکیورټی اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې وروسته ورباندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون راغی. کراچۍ میشت خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وایي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نیشنل ګوند د ناامنیو ختمولو په موخه د عملیاتو ملاتړ کړی او په دې لړ کې پر یوې موافقې لاسلیک هم کړی و. نو پوښتنه دا ده چې ځینې ګوندونه ولې اوس د دې عملیاتو خلاف دي. ضیاء الرحمن وایي ځینې ګوندونه دریځ لري چې دا عملیات بې طرف
فوج یا فوج کم لاندې ادارې دي، لکه رینجر د ګورنمنټ کرا شي شروع کو اپریشن شروع کو، نو دې خلکو په کوم خلک نیول کیږي؟ دی پټو همدردان، دی پټو غړي نیول کیږي، نو دې لپاره دوی اعتراض کوي چې دا اپریشن بایس ته او دا اپریشن موږ خلاف ته. دوی اگر تو ګوري تقریبا د ټولو پټو خلک نیول شوی دي، کم چې په دې مختلف جرایم کې ملوث ول، لکه کلینګز کې، بدخوري کې، پیپلز پارټي د ایم کی ایم د ان پی سندي کوم پرسان او سونو طریقه
ک یوې خواته ګوندونه سلا شوی ول چې په کراچۍ کې د عملیات وشي او وسی مخالفت کوي او ګواښونه کوي، نو کراچۍ د عملیاتو ګټه چا ته رسیږي؟ د سیاسي چارو پوه او خبریال علي ارقم وایي کراچۍ لوی کاروباري ښار دی چې پکې هم په رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو، ډلو او ادارو خپله ونډه ده.
کراچۍ خو کمرشل ښار دی، دلته کې د یو ډېر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی، بل طرف ته انفارمل ډېره غټه اکانومي ده. که نه دا ټول په هغې کې فریق دي، لکه مثلا څه طریقه باندې هغې بینیفیشری دي که دا پولیټیکل پارټیانې دي او په فوج او رینجرز به ذاته خود دي. که نه لکه رینجرز دلته کې کنسٹرکشن بزنس کې باید کنسٹرکشن مټیریل چې کم دی، دا هغې کمپنی خپله رکھ کړي ده، هغه به ذریعه باندې هغه ځان نه هم استعمالوي او کمرشلی مارکیټ کې هم پرووایډ کوي. د رینجرز دلته کې په کراچی کې خپله سیکورټی لایسنس سیکورټی کمپنی لري چې کوم هغه سیکورټی ګارډ مختلفو ادارو ته او بزنس انټرفیس ته فراهم کوي. زما خیال خو ذاتی دا ده چې دا ټول هم د ریډ اسوسیشن دی لکه خپل شیر د بڑاوالو د خپل شیر د بڑاوالو یو تګوجو ده یو کوشش دی.
خو خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن له علي ارقم سره موافق نه دی او وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هغه ښار کې د سیاسي ناامنۍ لویه پیښه نه ده شوې. ضیاء الرحمن زیاتوي کاروباریانو هم پر امنیتي ادارو فشار زیات کړی چې د ښار د امنیت وضع دې ښه کړي. نو که څه هم ایم کیو ایم د مهاجرو، پیپلز ګوند د سندیانو او بلوڅانو، اے این پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولس ته رسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمی نورو.
نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شو. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا له بنو څخه نن د دې قبیلې 100 کورنۍ خپل سیمو ته ستنېږي او سر له سبا به هر ورځ یو نیم 100 کورنۍ په خپل وار سره خپل کورونو ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې په کراچۍ کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی. نوموړي نن د کراچۍ د دورې پر مهال د لوړې کچې د یوې غونډې د مشري پر مهال په کراچۍ کې له ګرمۍ څخه د کسانو د مړه کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړل. پسین صبح په تیر بیا په کراچۍ ښار کې د تیر اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله تر 2000 زیات کسان مړه شوي دي. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په ضد اقتصادي بندیزونو د پلي کولو په برخه کې تر هغه وروسته تر څارنې لاندې راغلی کله چې هند د چین لخوا د پاکستان د ژغورلو هڅه شنډه کړه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسله وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویاند حضرت حسین مشرکوال نن رسنیو ته ویلي چې دغه برید پر مازیګر ناوخته د لالپورې ولسوالۍ د مچ میژې په سیمه کې وسو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له ترهګرۍ سره جګړه یوازې افغانانو نه ده او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیر په روس کې د افغانستان د امنیت په اړه جوړېدونکي نړیوال کانفرنس ته په اشارې سره ویلي چې دا د ټولو دنده ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي اندېښنې ته په اشاره وایي چې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي نو ستر ناورین به رامنځته شي. او ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو پرون د تهران د ټیمي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسېدو لپاره د جولای تر 8 نیټې پورې نور وخت اخیستی دی.
لن خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه اعظمی اوریده. اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ د تګ راتګ کومه لړۍ چې په تیرو میاشتو کې تیزه شوې وه که اوس وکتل سي نو لږ څه وروسته وي. دا ټاکل شوی وه چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر به د اسلام آباد سفر کوي چې یو وار یې وځنډولی خو بیا یې بیرته وویل چې دغه سفر به کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې تر راتلو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې تودوالی راغلی و او اشرف غنی ځینې عملی اقدامات هم کړی وو. په جواب کې به پاکستان افغان طالبانو باندې خپل اثر او نفوذ استعمالولی چې له کابل سره د سولې خبرې وکړي او په دې لړ کې ځینې ناستې هم شوي دي. پوښتنه دا ده چې اخر ولې خبرې پر مخ نه ځي. افغان ولسمشر له کوم فشار سره مخامخ دی او د اسلام آباد ستونزې او اراده څه ده؟ دا او سره تړلې نورې پوښتنې د مشال ترونه لاندې باز کې څېړو. په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر او په لندن کې خبريال سمی یوسفزای چې د طالبانو چاري لډیر نږدې ساري را سره ملمانه دي. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته هرکلی کوم.
مننه. السلام علیکم.
مننه سمی یوسفزای سه پایل بل تاسو زخه وکړو. لکه څنګه چې پښتنه راپورته ک بهرال ډیر څه د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمن ولیدل سورا ولیدل سو ډیری طرحې بسوي د پردې شاته به ډیری خبرې سوي. اخیر دا خبری د طالبانو د حکومت ترمنز یا بیا د پاکستان د اعتماد د بحالی پر مخ ولې نه ځي دا خبره؟
واکن هم په تیرو دیر لسو کلونو کې چې د پخوانی ورس مشر کردی صاحب په وخت کې یا دغې نه وروسته د اوسني ولس مشر اشرف غني احمدي صاحب په وخت کې ډېر ځلې تندې دورې شوي دي او مسلسل دورې شوي دي یو بل سره رابطې شوي دي خو متاسفانه کوم څه ته چې ضرورت ده او هغه بنیادی موضوع د ټروریزم یا د طالبانو موضوع ده په هغه موضوع باندې پرمختګ نه کیږي باقی چې څومره نورې رابطې دي د خلکو رابطې دي د تجارت رابطې دي اقتصادي او فرهنګي رابطې دي هغه ډېر پرمختګ روان دی یو بل سره هر څه په سمه دي خو بنیادی شکایت چې ده هغه دا ده چې افغان حکومت او د افغانستان خلک په دې باور دي یعنی شک نه لري په دې باور دي چې که پاکستان حکومت افغان طالبان باندې فشار واچوي او هغوی د پاکستان له خاورې وباسي نو سمدستي په افغانستان کې امن راځي او هر څه جوړیږي خو بل طرف ته پاکستان دا فکر کوي چې د افغانستان دا غوښتنه یا په ځای نه ده او یا مونږ دومره هم په طالبانو باندې یا فشار اچولو وخت نه دراغلی یا زمونږ په وس کې نه ده چې طالبانو ته څه ووایو هغه د زمونږ خبره ومني او مونږ دومره اغېزه نورو باندې لرو او ممکن افغانستان حکومت یا د افغانستان خلک صحیح په دې اړه باندې ادراک نه لري نو زما په خیال بنیادي مشکلات شته دي ځینې خلک دا فکر کوي چې پاکستان اوس هم په دې سوچ کې ده که یو مضبوط افغانستان جوړیږي نو د دې هیڅ ګارانټي نشته دا چې غوی به د پاکستان سره ښه تعلقات ولري هغه کسان بهترین مثال دا ده چې هغه کسان چې پاکستان سره ډیر نږدې وو لکه استاد رباني یا حکمتیار یا احمد شاه مسعود یا نور کسان کله چې دوی د کابل په تخت ورسېدل دوی د پاکستان پر خلاف شو او د هندوستان او نور هیوادونو سره یې رابطې نږدې شوې په پاکستان زما په خیال ممکن دې یریږي که پاکستان
سمې سبزی سے بخښنه غواړم زوایم چې همدغه خبره به جاری وساتو که تاسو اجازه راکې بل سوال کې بیا تاسو سره سم اجازه ده
سلام
ده ایا وزیر سے تاسو ته هر کله کوم او پښتنم دا ده چې سمې سبزی سیب خو خپل یو تصویر واضح کی چې خبرې اترې په کم انداز په کومه طریقه او کم خندونه کم ستونزې او څه ارادې پکې شامل دي تاسو یو لیکنه کړې و څو شپې لمخه او تاسو ویلو چې باید پاکستان افغانستان ونه بایلی یعنی په داسې حالاتو کې چې کوم اشرف غنی تر ډیره حده تر فشار لاندې دی او له پاکستان سره ځینې داسې اقدامات کړي دي چې هغه پاکستان ځینې اندېښنې لري کړي دي له تاسو پوښتنه دا د بهرال په دې باندې خبرې سوې چې ستاسو په خیال باندې مهم خند څه دی اوس دا وخت چې هر څه اندېښنه ختمه شوې دي
ګوره هغه د ډاکټر اشرف غنی صاحب بیان د کندهار وال کو ګوره هغه نو وروسته هم شاید پروندې کنندې بیان ورکړی دی چې شاید پاکستان داسې کار نه کوي څنګه چې دنه توقع وا یا پوره ګامونه نه اخلي نو کوم شکونه چې پخوانی وو یا څه په یو بل باندې تور لګېدل نو ګمان کوم معاملات هغه طرف ته راځي نو ځکه ما وی چې دا خبر هم دغه سه مخکې نور هم لاړه د دې خبرو د دې اعتراضاتو مخنیوي و نشه او یو بل هیواد چې کوم یو بل ته ډاډګیرنه ورکړی وه او یو بل سره کولونه کړي وو چې ګامونه به مثبت زر زر اخلو چې د طالبانو او د افغان حکومت دا کشاله ختم شي چې د پاکستان د افغانستان تعلقات نور مخکې روان شي او په دې ملک په دې منطقه کې امن راشي نو په هغه سلسله کې لکه چې داسې ګامونه وانه خستل شول زه دا شک لرم نو ځکه ما ویلي وو چې که دا ګامونه وانه خستل شول یا دا د یو بل اعتماد بحال نه کړی شو همدغه سه بد اعتمادي منځته را روانه وه چې د کوم اظهار ډاکټر اشرف غني صاحب کړی وو نو دا د دواړو هیوادونو لپاره د تباهۍ باعث دی د نقصان باعث دی د دواړو نقصان دی پکې ګټه یې بالکل نشته نو ځکه ما ویلي وو چې پاکستان ته پکار دی چې په دې راتلونکو څو هفتو کې میاشتې مې نه لیکلې وې هفتو کې څه داسې ګامونه واخلي چې ډاکټر اشرف غني صاحب تسلي وشي او هغه قواوې هغه خلق چې د پاکستان او د افغانستان د شی تعلقاتو مخالف تی خرندونه په پیدا کوي چې دا غوي لاره ونیول شي.
سمه دا یز وزیر صاحب مننه ډیر تاسو سره زم سمیر سبزی صاحب تاسو ډیر زیات ژور نظر لري د طالبانو پر خپل داخلي حلو ځلو باندې هم خبرې اترې بهرال په چین کې هم اوسې په قطر کې هم په یو شکل کې سوي په دوبۍ کې هم په یو غیر رسمي توګه سوي په ناروې کې هم سوي په فرانس کې هم سوي په مختلفو ځایونو کې دغه ناستې جوړې غیر رسمي دي په طالبانو کې آیا دا چې خبره ځای پر ځای ولاړه ده د دوی خپل داخلي اختلاف خو چرتستنه
ز فکر کوم طالبان اوس هم یو ډیر یو متحده قوت ده. البته یو شمیر مشکلات به وي، یعنی ځینې طالبان چې هغه په دې وروستیو کې د مختلفو لارو نه ډیر مالداره شوي دي یا پیسې پیدا کړي دي د تحریک د لارې نه، هغوی ممکن یو داسې ډیر خوشبینه نه وي چې د خبرو طرف ته ولاړ شي، خو یو شمیر یې بیا داسې دي چې هغوی بیخي خبرې نه غواړي. نو زما په خیال په دې شک نشته چې طالبان دا وخت دوه ډوله خبرې په مخ بیایي، یو د قطر له لارې خبرې بیایي، هم خبرې کوي او بیا افغان حکومت سره په یو میز کېني خو په عین حال کې وایي چې موږ خبرې نه کوو. بل طرف ته داسې ښکاري چې یو بل چینل هم دوی لري، لکه څنګه چې پاکستان د خارجه چارو مرستیال سرتازي صاحب ورته اشاره وکړه چې هغوی چین ته تللي وي، نو دوی یعنی خبرې کول د طالبان لپاره هم ډیر اسانه کار نه ده، ځکه چې طالبان د دې نه دي کې کدوی یو ناڅاپي خبرو ته کینی او افغان دولت سره خبرې پیل کوي، نو بیا دوی څنګه کولای شي چې هغه جنگیالي د طالبانو زیاتره قوت دی، هغوی عام جنگیالي دي چې افغانستان کې وسیږي او غلطه پاتې کیږي او هغوی جګړه کوي، هغوی به څنګه بده کانی کی، ځکه چې هغوی یو مذهبي قوت ده او دوی دا فکر کوي چې دوی جهاد کوي، دوی د قدرت لپاره نه جنگيږي. په ځواب خیال طالبان د دین هم یریږي په داسې اساس وخت کې چې عائش په دغه سیمو کې یا داعش په دغه سیمو کې سره پورته کړی دی، دوی د دین لري چې یو ناڅاپي ډول دوی دا خبرې پیل کوي، نو د دې یو شمیر کسان یا یو شمیر قومندانان چې هغه طالبانو په حاشیه کې دي یا په څنډو کې دا وخت ممکن هغوی دا تحریک ترې نه هایجیک کی یا ترې نه وتښتي. خو برحال بنیادی خبره دا چې اوسه پورې د دې داو په وجود خبرې نه دي پیل شوي، او تر هغه ځایه پورې چې پاکستان غوښتنه کوي چې طالبان مذاکراتو ته کې نه وي، زما په خیال د افغان دولت ته مذاکراتو ته که نولو نه مطلب دا چې پاکستان د فشار واچوي خبرو ته که نول، خو زما په خیال دا فګواش یو غیر رسمي اداره ده، هغوی هم وکولی شو چې افغان طالبان او افغان دولت یو بل سره خبرو ته کینوي. یعنی د پاکستان مسؤلیت زما په خیال د دې نه لوړ ده چې دوی یو بل سره خبرو ته کینوي، او په دې کې حقیقت شته ده چې
تاسو ډیره بنیادی نقطه یعنی ډیره بنیادی نقطه هم سمې سبزی صاحب راپورته کاو ډیر منطق لري. هغه تر دې حده چې یعنی از کساسو اجازه وي چې زم دغه ایاز وزیر صاحب ته چې زم هم دغه پښتنه ایاز وزیر صاحب د سمې سبزی صاحب خبره ډیره بنیادی په دې اخره کې وکړه، وایي چې افغان حکومت معنی خبرو اترو ته د کښنولو نه ده، ځکه چې ان جی اوز نوري غیر حکومتي ادارې دي یا تینګ ټینګونه دي دوی کښنولې دي، بلکې د هغوی اشاره دې طرف ته ده چې تاسو طالبان داسې مجبوره کوي چې خپل خاورې په یو شکل کې وباسي او په داسې شکل کې مجبوره کوي چې دوی ګسره خبرو یعنی یو حل یو نتیجې ته ورسي او تاسو اقدامات وکړي. تاسو په خیال باندې دغه خبره د پاکستان لپاره څومره ممکنه ده؟
ګوره څو پورې چې د هیواد نه سلو خبره ده، هغه ډېره جبره ډېره مشکله خبره، ځکه چې دا د دوه ورځې تعلق نه دی، د طالبانو سره د پاکستان د ډېر وخت نه تعلق دی، د هغوی حکومت منلی و د هغې نه بعد سعودي او یو ای دا درې حکومتونه و چې دوی حکومت په رسمي توګه منلی و، پاکستان ورسره ډېر نږدې پاتې شوی دی. نو دا ټول دا لس پنځلس کاله یا شل دېرش کاله چې څومره انویسټمنټ دا په دوه ورځې نشي څوک ورکولی، نو دا توقع کول چې پاکستان د دوی ملک ته په بند کې ودی باسي دا ځکه غلطه خبره ده چې دارنګ په افغانستان کې هم خلک شته چې هغه پاکستان وایي چې زموږ د خاورې خلاف استعمالېږي، افغانستان یا نه ایستی شي یا نه اوباسي. نو دا یو رنګ واچوه د یو بل هیواد اسلستي چې هغه کار کوي. خدا دا به خپل ځای پرېږدو. زه وایم چې د دواړو د طالبانو او د افغان حکومت تر اوسه پورې خبرې اترې شوې نه دي. که په ګواش میټینګ ارینج کړی وو یا بل ارینج کړی وو، هغه د تینک ټینک یا د این جی او میټینګ وو، ډایریکټ د افغان او د طالبان په سینیئر لیول باندې اګریمنټ تر اوسه پورې نه دی شوی چې هغه به کښېني، هغه به خبرې کوي. ایون دا د ارومچی وال چې دی، چې کوم سرتاج عزیز صاحب وو، هغه هم طالبانو رد کړ. هغه وویل چې زموږ نماینده یا چې مولا عمر وټاکي یا چې د قطر دفتر دوی خلاص کړی دی، هغه نیګوسیشن وکړي. نو الله منو، نو ما په خیال باندې طالبانو او افغان حکومت تر اوسه پورې دې ته شاهد چې یا تیار نه دي طالبان چې په رسمي توګه ومني او د دوی سره خبرو اترو ته په سینیئر لیول کښېني. چې کله دا وشي نو موږ به بیا وو چې واقعي دا
طالبانو باندې لاری ګودری بند کی او دوی له هغه ځای څخه کچرته وی په کوم ځایونو کې وی او په کوم ځای کې شک دی هغه وباسي، ځکه چې دا رنګ بیا ممکن افغانستان تم نه ده کچرته د پاکستان مخالفه خلک وی. نو ستاسو په خیال باندې هم دومره ګرانه خبر ده؟
زما په خیال افغان حکومت د پاره هغه کسان مثلا فضل الله او نور کسان افغانستان کې واقعا شته دي، خو د افغانستان حکومت یو کمزوري حکومت دی، دومره وس او چار نه لري چې هغه غرونو ته وخیږي، د غرونو نه پاکستاني طالبان افغانستان ته وشړي. او زما په خیال پاکستان د پاره دا مسله چې په طالبانو باندې فشار راوړل یا یو خو کاړي کې وسره ساتل یا بیره خبر وي، خو زما په خیال د افغانستان ټول قواوی، هوایی قواوی، زمینی قواوی، هر څومره کراغون شي، دوی پاکستانی طالبان افغانستان نه ځکه نشي وشتای چې هغه په غرونو کې دی او طالبان هلته یو قوت ته یو سره نږدې اوسیږي. خو په پاکستان کې زما په خیال یو عادي پولیس په کوټه او کراچي او پېښور کې تللی شي چې طالبان په باندې فشار واچي یا یو نیسي. یا ډېر هم نیولي دي، او څومره چې نیولي دي هغه هم حتی ویل کېږي چې عامو ساده لباس کو بغیر د اسپهې کسانو یا د انټلیجنس کسانو نیولي دي او بندیان کړي دي، یو شمېر اوس په زندانونو کې دي. نو زما په خیال تر هغه ځایه پورې چې خبره ده د توان خبره ده، پاکستان توان لري خو افغانستان زه فکر کوم دومره توان نه لري چې دوی دې په قوت سره دوی وباسي. البته بنیادي خبره دا ده چې پاکستان ولې په طالبانو باندې فشار نه اچوي. ممکن پاکستان په دې هم باور لري چې شاید د افغانستان طرف دا یو شعار لري، دا یو خبره کوي چې موږ امن مذاکرات کوو، خو دننه هغوی سره هم یو باقاعده پلان یو پیکیج نشته. دا چې طالب بو کارت وو، یو نظام وو، چپه شولو، اوس یو قوت ته او که سولې طرف ته رانوشتل شي، د ډېر عمر دپاره د افغان حکومت تر خلاف د جنګېدو توان لري. نو دوی ته باید څه ورکول شي؟ زما په خیال نه طالبان په دې قانع دي چې افغان حکومت واقعا دوی دپاره څه پلان لري، او نه هم پاکستان په دې قانع ده چې که افغان طالبان په حکومت کې داخلیږي نو ممکن پاکستان حکومت یو څه دې نه خوشحاله شي چې زه د دوی یو څه پلویان په افغان حکومت کې د سولې په نوم داخلیږي. خو په دې اړه باندې هم دواړه طرف داسې لب دی چې کنوینس یا قانع دي چې واقعا د افغان حکومت هم یو سیریز او سنجیده پلان لري چې طالبان د سولې طرف ته راولي.
سمی سبزی صاحب، بیا ځم ایاز وزیر صاحب ته کوي لنډ غونډې جواب راکړي. ایاز وزیر صاحب، یو نقطه راپورته کاغه دا وایي چې کم طالبان چې په رمچی یا په چین کې خبرې اترې کوي او چې کوم سرتاج عزیز اشاره ورته وکړه، او بل په قطر کې دی، تاسو مخکې هم د دې ذکر وکړي چې د قطر والا دي، دې دوه کې یو اختلاف ښکاري. د پاکستان زیات اثر او نفوذ د قطر پر طالبانو په افغان کې افغانستان کې جنگیدل پراغو ډیر دی کنه؟ د کوټه په دې ساحو کې کوټه شورا یا دا داسې کم بیا لیډرشپ یا مشرانان دي پراغو دی کنه؟ پر دواړو دی.
زما په خیال د قطر طالبان کې داسې پرته له توی باغانه چې هغه هم د ملا محمد عمر سکتر پاتې شوی و. نور داسې په نظامي لحاظ داسې قوي شخصیت نشته دی چې هغه د طالبانو د مرکزي شورا عمده غړي پاتې شوي وي. خو کوم کسان چې سر تاجزي صاحب نومونه اخیستي دي هغه واقعا د طالبانو د تحریک عمده کسان دي او مهم کسان دي، او که دوی په مخکې ځي نو واقعا دوی کولی شي چې خپله خبره په افغان جنګیالینو باندې په افغانستان کې ومني. زما په خیال ډېر اختلافات نشته ده، او د کوټې شورا په مکمل کنټرول کې دی، د قطر طالبان هم البته د موقعیت په لحاظ باندې چې هغوی د افغان پاکستان نه د باندې دي، هغوی ممکن د طالبان او د پاکستان تر اثر رسوخ دومره زیات لاندې نه وي. خو هغه کسان چې په پاکستان کې دي هغوی که طالبانو کله پاکستان تر اثر رسوخ لاندې نه وي، خو بیا هم دا ډېر یاره وسره وي چې پاکستان که وغواړي دوی ته نقصان رسولی شي. خو بهرحال بیا زه وایم چې طالبان اوسه پورې یو غټ کریډیټ یا یو غټ منفی مثبت پوینټ چې د طالبانو د هغه د دوی اتحاد تر اوسه پورې د ټولو مشکلاتو باوجود دوی کې یو درال یا دوی کې یو درز نه راغلی.
سمه ده، مننه ډېره. سمې سبزي صاحب، آیا وزیر صاحب یو بل خبره چې پاکستان دا اکثره دا وایي چې یا د پاکستان که پرسمن نه وایي خو چې کوم شاوخوا د دې لیکوالان دي چې کوم خبریالان دوی ته نږدې دي یا کوم کوهان دوی ته نږدې دي یا په مختلفو لارو وایي چې په افغانستان کې یو اسلام آباد دوست حکومت ضروري دی، هغه د طالبانو په شکل کې کیدای شي. اوس حال دا چې خپل اشرف غنی د پاکستان پر ضد سخت بیانونه نه ورکوي، د حامد کرزي په مقابله کې کوه کتل سي جنرال مشرف اندا وویل چې اشرف غنی ښه سړی دی، د افغانستان دوست کېدلای سي، پاکستان په کار دی کومک سره وکي. نو چې یو تیار منتخب حکومت اسلام آباد دوست کېدلای سي، نو ستاسو په خیال باندې دا د پاکستان لپاره یو طلایی چانس نه دی چې پر نورو باندې پر ځای د دې پر جنګیالو یا پر دې اثر نفوذ وساتي افغان حکومت د ځان ملګری کی؟
بالکل، زه د دې خبرې سره اتفاق کوم چې اشرف غنی صاحب د پاکستان چې کوم هغه پوینټونه چې پاکستان افغانستان کې کنسرن لرلو یا وي چې دا کمزوري وای، لکه زه به په ډاګه ووایم چې په افغانستان کې د هندوستان اثر رسوخ دومره زیات شوی و چې د غربي سرحداتو نه پاکستان ته تکلیف رسېدل شروع شوي و، په بلوچستان کې مشکلات شروع شوي و، په قبایلي سیمه کې مشکلات شروع شوي و. نو پاکستان دا غوښتل چې د افغانستان خاوره د هندوستان د پاکستان په خلاف نه استعمالوي، یا د هندوستان هلته دومره زورور نه شي په یوه لحاظ په بل لحاظ چې پاکستان ته خطره جوړېږي. نو هغه اشرف غنی صاحب په ډېره صحیح طریقه ګامونه واخیستل چې د هندوستان سره خپل د اصلي هغه ډیل چې کوم کارځای صاحب آلریډي کړی و هغه کینسل کړ، او بیا خپل د فوج ځوانان راواستول د پاکستان په ملټري اکیډمي کابل کې ټریننګ شروع کړ. اشرف غنی صاحب هم په خپل دلته ټول پروتوکول په شا وطن واچو او لاړه د پاکستان جی ایچ کیو چې د فوج هډکوارټر دی هغه دوره وکړه. نو دا ګامونه وو چې د پاکستان خدشات زه وایم چې تر ډېره حده پورې لرې کړل. نو اوس څه کول په کار دي؟ اوس دا کول زه وایم چې په کار دي چې طالبان په څه طریقه قانع شي، کنوینس شي چې د اشرف غنی صاحب سره کښېني د هغه حکومت سره، دواړه د یو بل چې څه ډیمانډ دي څه طریقه جوړه راوستی شي راولي، دا د پاکستان په حق کې دی. خو طالبان ظاهره خبره په دیو شی بسر سره خلاص کو چې طالبان چې په خوا په حکومت کې وو چې پاکستان مرګره وو، یا اوس چې دینو د پاکستان دومره په لاس لاندې نه دي څومره چې د خلکو خیال دی. ما د ډېر نږدې نه لیدلی دي، ما مولا عمر صاحب هم لیدلی دی، خبرې هم ورسره کړي دي، دوی خبره اوري، د پاکستان خبره ته ډېر غوږ نیسي، په دې کې شک نشته، خو پاکستان په زور خبره په نشي منلای. نو دا اسټ یا دا طالب چې دای په کار ده چې پاکستان استعمال کی چې خبرو اترو لاراوي، نه کې دا چې هغه ته وای چې سبا د ملک وزا چې د پاکستان هم دشمن شي، اول ته پاکستان کو غوسم جګړه کوي. نو دواړو حکومتونو ته په کار دي په کابل کې چې په هغه طالبانو چې د پاکستان خلاف کار کوي پاغه باندې دومره کانه یا دومره کنوینس کی چې پاکستان سره جوړه وکي او دلته پاکستان په طالبانو دومره اثر واچوي چې هغه د اشرف غنی صاحب د حکومت سره کښېني خبر اتر تا پاغل ار باندې دا معاملہ حل کی نظم چې دا د دواړو په ګټه کې دا نه کې دا چې افغانستان هم ټوپک را واخلي هر سړی مړوي او پاکستان هم ټوپک را واخلي هر طالب مړوي چې وځي بس دا حل دی دا حل نه دی حل د خبرو د اتر په لار دی
سمه عزیز صاحب بنانا سبي سبزي صاحب یو بل خبره چې ډیر کېږي په پاکستان میډیا کې هغه دا چې د پاکستان ځینې طالبان د مولانا فضل الله په شکل کې افغانستان ته تللی دي او هلته دی او له هغه ځای څخه حمله کوي خو بیا له دې غاړې ځخه د افغانستان بیا دا تور دی چې دلته ډیر خلک دي دغه چې کوم بیلنسنګ کیسه ده یعنی متوازنه کیسه چې پاکستان یعنی په کوم اندازه چې له پاکستان څخه افغانستان ګیله لري هم په دومره اندازه آیا رښتیا هم افغانستان څخه طالبان راځي یعنی دا یو بل سره بیلنس کېدای شي دا توازن د تورونو کنه د یو وندر درنه د بل غلر سپکا ده
یعنی پاکستان د 2001 وروسته چې نوې حکومت جوړ شوې ده افغان حکومت شکایت لرلو او پاکستان هم ازبا په خیال سنجیده شکایت لرلو او غوی د فضل الله او د پاکستانی طالبانو خبره د 2009 وروسته را مخته شوې ده د دې نوړاندې د پاکستان د یو سنجیده شکایت هغه د بلوچ ازادي غوښتونکو یا هغه موجودګي په افغانستان کې چې تر 2001 اتو کلونو پورې د بلوچستان کې جنگیدونکو د پاکستان د دولت پر خلاف جنگیدونکو واقعا هغوی هم په کابل کې موجود وو دا یو داسې مسله وه چې پاکستان ور باندې ناخوښه وو او د افغانستان د حکومت ته په هغه وخت کې غوښتنې کولې چې دا کسان روباسي خو دغه نو وروسته بل شکایت چې پیدا
شو
اوس نشته د خوسم پاکستان فکر کوي چې یو شمیر افغانی کړی او بالخصوص دوی فکر کوي چې د شمالي اتحاد یو شمیر کړی یا د افغانستان د استخباراتو یو شمیر کړی ممکن حکومت نه خو یو شمیر عناصر چې هلته نفوذ لري هغوی د هندوستان په مرسته باندې اوس هم په کندهار او ځینو سیمو کې یا د نیمروز په ځینو سیمو کې بلوچان ساتي سره دي چې مشران خو د افغانستان وتلي دي یعنی پاکستان دا فکر کوي چې دوی په دې خپل په دې باندې باور لري چې افغانستان موږ ته نقصان رسوي بل طرف ته پاکستانی طالبان هلته دي که څنګه چې ما مخکې ویلي پاکستانی طالبانو خبرې چې وي نو هغه افغان حکومت کوو غواړي هم نشي کولای البته بلوچان چې کوم دي یا د هندوستان نفوس چې کوم ده هغه افغان حکومت په وس کې لري او زما په شان ډاکټر اشرف غنی صاحب په دې دواړو خبرو باندې پاکستان سره اتفاق کړی دی چې کوم د موږ په وس کې وي هغه موږ کولی شو د هندوستان نفوس یې راکم کړلو دي هغوی سروګزاري راکم کړله او ویل کېږي چې په بلوچانو باندې هم چې په ځینو سیمو کې د افغانستان اوسېږي هغو باندې فشار اچولی ده خو بل طرف ته پاکستان باندې یوازینۍ ارزو د افغان حکومت دا ده چې دوی د طالبانو باندې فشار واچوي خو متاسفانه تر اوسه پورې داسې نه بریکي چې دغه فشار دې عملي شي
سم مننه سمیر صاحب زه سبا یاس وزیر صاحب پښتنه بل دا ده چې یعنی تاسو خپل لیکم کړی دی او کتل مهم دی کله افغانستان داخلي سیاست ته وکتل سي پر هغه باندې د حامد کرزي اعتراضونه دی په خوانی ولسمشر چې ډیر توانه ژغ دی په افغانستان کې د اپوزیشن په چکر کې کدی نه خو بهر له اپوزیشن یو غټ ژغ کېدلای سي ولس د پاکستان په ضد باندې په لوی اکثریت سي دی هغه نا آرام دی پاکستان ضد جذبات لري نو اشرف غنی آیا نور ته څومره وخت پورې توان لرلای سي چې دغه پاکستان دوسته یا د پاکستان د اندیشنو ته جواب ویلو پالیسی نور وساتي
زما خیال دی چې دا تر ډیره پورې ډاکټر اشرف غنی صاحب هم دا خبره و نزغمي ځکه چې واقعي دا ډیره ګران ډیر ګران کار دی چې د په حکومت کې دننه هم داسې خلک دي چې هغه د د امن د دې ګامونو سره شاید موافق نه دي خو غلي ناست دي حامد کرزی صاحب یا دغه مرګری هم شاید اوس ورو ورو شغر پورته کوي چې دا کارونه شنه دي روان نو دا ګران کار دی به شک انتهایی مشکل ګران کار دی او ځکه دلته خلک وی چې کله اشرف غنی صاحب راغلی او پاکستان ته داغه وخت نه دا خبره شروع وه چې شاید د افغان حکومت په ذهن کې د مارچ یا د مئی میاشت وه چې پاکستان به داسې ګامونه واخلي چې داغه د لاندې یا خو طالبان راشي کښېني د هغوی سره خبرو اترو ته او که دا نه وي نو بیا به د افغانستان د نن سپرینګ افنسیو په نوم چې مشهور د دوی جنگ دی په هغه به شاید لږ روستو کې تیزی به نه راولي. نو په دې دواړو کې د دوی خیال و چې د مارچ یا د مئی پورې شاید څه اثر راووځي څه خبره راښکاره شي څه کېږي، خو په دواړه کې څه ونه شول. نو د دوی مشکلات زیاتېږي کمېږي نه، نو په دې نه زیات ګمان نه کوم. زما خپل اندازه ده حالات یې وکړي زه غلط ثابت شم چې شاید په میاشت دوی نه زیات به یا زیات نه زیات میاشت به اشرف غنی صاحب انتظار وکړي به دې نه زیات ګران کار دی، ځکه چې ملک دننه مخالفت انتهایی زیات دی. هر افغان نن سبا مراور دی ځنه
سامه. ډیره مننه ایاز وزیر صاحب ستاسو او سمیر سبزی صاحب ستاسو د دواړو قدرمنو میلمنو ډیره مننه چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه را سره واخیسته. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړم. د خدای په امان.
مهربانه.
خدای په امان. او له دې سره عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.